کوم تدابیر په پام کې ونیسي. اوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې زنګ راووهي. د سکایپ آدرس مو دی رادیو ټکی ازادي. دغه راز اوریدونکو کې واتس اپ کاروي کولای شي چې زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم زنګ راووهي. شمیره مو ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اتلس چلر وشت شپاش سو یو دوا ډاکټران مو میلمانه دی. ډاکټر خیبر کلیوال چې د داخله ناروغیو متخصص دی، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووی نونس ناروغی د درملنې روختون رئیس دی، دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځي چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسینې کړي که د هغو کسانو لخوا چې واکسینې نه دي کړي؟
مننه سر کې تاسو ته سلام. ډاکټر صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته چې زما غږ اوري، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، کرونا یوه ستره انساني فاجعه وه. په دا اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د صحي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې ښه مخ دی. دغه ټول هغه ننګونې چې په افغانستان کې یعنی د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر هم په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصائبه وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لرل چې زه په زوره په دغه وایروس باندې اخته نه شمه، د دې خلکو د بیا یو ځل د یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتلي چې د دبلیو ایچ او لخوا نه شوي وي، یا د همغه وزارت دي چې اتامې لخوا نه به کېدي، ورته هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي. دا که په افغانستان کې دي، که په افغانستان کې فکر ورته وکړو ته خو تقریبا چې تر ډېره حده پورې نه مراتېږي، ځکه وضعیت هغه رقم ته نه دی چې څرنګه موږ تاسو وکولی شو ارګیبي کړو چې آیا د کرونا د پاره یو سړی دومره وخت انتظار باسي دا د ولګې نه مري. دا کار وکړي او د کار د پیدا کولو کار په صورت کې خود نه کېږي چې موږ په کاري ساحه کې دومره یو قوي تدابیر ورته دغه لپاره ونیسو چې حد اقل یو کس پې ورغېږي د وایروس نه وساتلی شي. خو په افغانستان کې چې دا اوس کومې پېښې مخ په زیاتېدو دي، په دې کې یو غچ لامل د خلکو د هغه روغتیایي سپارښتنې چې پخوا د وزارت صحتامې دخوا نه به کېدي یو څه اندازه مراتېږي، مګر اوس دا خلک بیخي هغه سپارښتنې نه مراتوي. دوی فکر کوي چې نظام بدل شو نو ناروغتیا مو سره ختمه شوه. نه، نظام په خپل ځای باندې، مګر ناروغتیا خو شته. دا په ټولې نړۍ کې خوره ده. دبلیو ایچ او ساس یو ریسرچ دوه میاشتې مخکې شوی دی چې کېدی شي تر 2024 پورې دغه ناروغتیا په نړۍ باندې پاتې شي. دا خو داسې وړه ناروغي نه ده چې موږ تاسو ورته څرنګه فکر کوو، خصوصا زموږ هغه هېوادوال چې هغوی ورته د یو معما په شکل باندې ګورو، ولا که ورته ووایو چې دغه سپارښتنې عملي کړه، خبره نه شته. دا داسې تاسې وګورئ د افغانستان سرحدات چې د خلاص شوي دي، دومره ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده چې هیڅ امکان نه لري. ځکه یو سړی چې د عام ډول باندې ژوند ونشي کولی، هغه په تګ راتګ هغه لار ورته نه ده برابر. هغه به د کرونا
خیر دی. ډاکټر صاحب، د خبرونې په جریان کې بیا هم پر دې موضوع تم کیږو. یو بیا به اوریدونکو ته یادونه وکړم چې تقریبا 19 دقیقې وروسته د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. افغانستان د لوبې پچا یا ټاس ګټلی دی او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. د افغانستان په ټیم کې یو تغییر دا دی چې د مجیب الرحمن پر ځای حمید حسن بالینګ ته راځي. ډاکټر صاحب زلمی رشتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغلاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات شوی، که فکر کوئ چې تر پخوا دغه شمیر کم شوی؟
مننه. حوال تاسو ته او ستاسو لاره ټول اوریدونکو ته ګران منو ته مې کلیله سلامونه وړاندې کوم. زموږ په روغتون کې تقریبا نه تو وخت کیږي تقریبا د 2 میاشتې حالات تقریبا په کې شکل باندې دي. یعنی کوم ورځ د 15 مریضان کم کوم ورځ زیات. معمولا 50 مریضان موږ شاوخوا بستر لرو او حال دا چې په دریمه صفه کې کله چې اوسه ورسېدله موږ تر 100 ناروغانو پورې سم بستر درلودل. دلته ټولې واقعات زموږ د څښاس په روغتون کې ډېر نه دي، خو بیا هم په د هفته دوه هفتو کې پخوا داسې و چې 3-4 هفتې یا میاشت مخکې موږ ته 1 کیس یا 2 کیسه هم مثبت نه راتلل. نو اوس ورځو کې زموږ 3-4 نهایت 5 پورې کیسونه چې موږ خو شا 15-20 ډېر سمپل واخلو هغه معاینه کړو، نو 15 پکې مثبت راځي.
بله ډاکټر صاحب، کابل کې همدغه ستاسو روغتون د افغان جاپان روغتون سره طبيب څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د هوا له سړېدو سره ممکن په افغانستان کې د کورونا وبا څلرمه څپه ډېر کسان وځپي. څومره اندېښنه په کار ده مخکې ډاکټر صاحب کلیوال یادونه وکړه چې خلک ځینې سپارښتنې په پام کې نه ساتي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دلته چې نظام تبدیل شو تاسو ته ټول ته بهتر معلومه ده. یو هغه په چې د کورونا په اړه باندې په اصطلاح تاثیر وکړ په دې معنا چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شول هغه وخت سره، او بل د دولت لخوا قرنټین نو وضع شوی، خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی پردن دولتي ادارې ټولې رخصت چلی مکتبونه دغه اوس د جنکیانو مکتبونه پردن نشته، یعنی 50% په دې باندې اوس هم هغه نشته. د ادارې هم تقریبا نیم نیم کله دي. یعنی دا خپل زما په نظریه او تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه ګڼګونه به چې په خوا په خار کې و هغه ګڼګونه چې مخکې باید دغه سفر راغلی وای هغه ګڼګونه نه و څوک نه ګرځېدل. نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې باید راغلی وای رانغلل. هم اوس هم کچیرې دغه بارډرونو نه چې دا خلدازي موږ ته بهتره معلومه ده چې په پاکستان کې 3 صفه تیره شوله، او حتی په ایران کې 8 صفه اعلان کړله. نو کچیرې دغه بارډرونو او دغه خلک هم دغه راشي ممکن چې دلته هم 3 صفه راشي او واقعي ډیر شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. خیبر کلیوال، تاسو فکر کوم چې لږ وخت به زموږ سره په خبرونه کې اصل لکه چې کوم کار هم لري؟ کله راته وایي چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تګلارې لري، له تاسو سره کوم تګلارې دوی شریکه کړې ده چې تاسو نظر واخلئ چې په دې برخه کې دوی به څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تدین د پوری اوسنی حکومت هیڅ کوم د خاص یعنی هغه سپارښتنې چې په خوانه کې دي اوس نه کیږي. سایه ټریننګونه باندې ورکشاپونه دوی اخیری په کماندا ځبانه عام آزاد کفایت نکي. کله چې مونږه درې میثاپې ته داخل شولو هغه پیچ ته ورسېدل او بیرته په نزول باندې شول، دلته یو اندازه د خلکو عامه په هوا شوه. وو پر مثال هغه کسان چې وی په دولتي ادارو کې کارونه کول هغه پوی خلکو دغه خلکو د کرنټین دغه بعضی چې په نظر کې نیولې وو. یعنی وو زما په دې مونږه تاسو خوشاله اوسېږي چې اوسم کله چې په مخابراتي شبکې کې چاته من ټلیفون کوم هغه پیغام اوس په بازو سیم کارتونو باندې وی دا پیغام یې زو به تر لاره ده. دا د عامه په حوالې لپاره یو خل لاره ده چې دا به تعقیب شي. اما په روسي وختونو کې چې کله دا دوه میاشتې کې تحولات را منځ ته شوې دي هغه سي امکانات چې په خوله تر دې زما سنشته کې ځکه په خو د دبليو ای چو ځانګړي توجه د نړیوالې صحي ټولنې ځانګړي توجه د ټول هیوادونو توجه په افغانستان ته زیاته وه. ځکه واکسینونه هم راتلل، نور کومکونه هم کېدل د ګاونډیانو د خوانه. نو یو څه اندازه هغه د خلکو د ناروغتیا په مقابل کې ضرورتونه یې پوره کړي ورته. اما تر دې چې دغه تحول رامنځته شوی دی اوس دومره خاص توجه ورته نه کېږي. دغه دوه میاشتو کې چې کوم تحول وو په دغه کې دا خلک د سپتیتو پراک شو سره یو ناڅاپه خاموش شو. څوک یو ځای کې بند پاتې څوک بل ځای. کله چې بیرته وضعیت عادي کېږي اما دا طبي خبره ده چې خلک ګرځېږي ګڼګونه زیاتېږي. نو هغې څه مخکې نه چې کله موږ پاتې ګورو دلته د خلکو دا د ناروغتیا د کیسونو د مثبتوالي کچه لوړېږي. نو بهتره لاره دا ده هغه بندرونه چې په هغوی کې فرض مثال تورخم شو، سپین بولدک شو، غلام خان شو، دلته چې د خلکو راتګ کېږي باید دلته خاصې سنټرې موجودې وي چې تر څو پورې هغه کسان یعنې اوس موږ په تورخم کې د ډینکو فیور په نوم باندې ناظري شروع شوې ده چې د پاکستان نه انتقال شوې ده ښاغلي ننګرهار ته لالپوره او د تورخم بعضې سیمې په نیولې دي. مګر هم د دغې لپاره هم دا نه ده لکه څنګه چې پروسه ته موږ هغه ځینو وختونو کې چې یو ډول د عامو خلکو ذهنیت د شو چې دا یوه اسې یو کیسه ده. مګر همدغه موږ او تاسو چې اوس ګورو دغه د بلې ناروغۍ د دینکو فیور سره شروع شوې ده چې یو ځای د تورخم د لارې نه دغه خلک اوړي راوړي دغه یو غټه مشکل جزاج دی. د یو طرفه د خلکو اقتصاد ضعیف دی، د بل طرفه دغه الهي افتونه په موږ او تاسو را روان دي.
کلیوال
سره د دې لپاره د عامې وزارت ته ضرور پکار ده چې باید په دغه شان باندې
بله غور وکړي. کلیوال صاحب، کله چې په افغانستان کې له خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي، هغوی وایي چې کورونا پیښ اوس نسته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوې ده. دغه خلکو ته ستاسو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابي زګنی؟
نه ګوري، هغه ولیدونکي چې زما غږ اوري د کورونا ناروغتیا هم تاسو وګوري بیګا تاسو به یو راپور اوریدلی د رادیو غانو نه چې په اوهان کې یو ځل بیا تازه پیښې ثبت شوې دي. دا د کوم نه ثبت شولې؟ آل دا غوې په اعلان کړی دی چې تاسو احتیاط وکړئ. اوهان هغه ښار دی چې اول ځل لپاره به کرونا ثبت شوی و. دا کرونا په اوهان کې پاګه د 2019 په اواخرو کې نه و، دا په خوانی و، مګر هم دې وختونو کې ورستو کړلو پیدا شولا راځیات شولا. هغه خلک دا فکر کوي چې یره ولاده یو اصطلاح باندې د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کرونا نشته، دا چې کرونا نشته دا خلک ولې فکر شروع په دې پکله باید سره فکر وکړي. کرونا شته دی، برحاله ده، په افغانستان کې شته دی، په سیمه کې شته دی، په ګاونډیانو کې شته دی، کرونا شته دا موږ نه وایو. مګر که دغه څوک دغه خبره کوي چې کرونا نشته دی، فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده. دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر دی. کرونا شته دی او باید جدي ونیسو، ځکه که دې ته ونه ګورو څلورمه سفر روانه ده. څلورمې څپې تر څنګ دلته موږ تاسې ژمي ته داخلي یو، په افغانستان کې ژمی شروع کېږي. فقر، غربت، غریبي دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا یو بل ستر ناورین دی، ځکه هم به کار نه وي او هم به دومره پیسې نه وي چې موږ یو مریض ته دا لیکو. نو ټول هغه اورېدونکي چې زما هغه اوري د کرونا په ارتباط باندې داسې کوم کمزورې نظر
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، یو چا چې د پخوانی حکومت کې لومړی ډوز واکسین لګولې، بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولې، څومره وخت کولی شي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچه لوړه شي؟
دا د واکسین نوې پورې اړه لري. کوم نمود دی چې د واکسین په باره کې شته؟ ده دلته افغانستان کې درې قسمه واکسین دي، لکه کویشیل یا چینایي ورته ویو، او بل هندي واکسین ده. بخښنه غواړم، کویشیل هندي ده، هندي ده، چینایي ده، او هغه ده
جانسن
امریکایي واکسین ده، جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده هغه موږ ویو تا اول دوز ولګېږي، نو دوم دوز تشپاڼه سبتو پورې کولی شي چې دوز ولګي. او چینایي واکسین چې دا اول دوسې ولګو هغه ته څلورمې هفتې پورې کولی شي، درېمې نه ته څلورمې هفتې پورې. او جانسن واکسین چې دا خو یو دوز د دوم دوز ته ضرورت نشته فعلا.
نو که تر دغه مودې پورې واوړي زیات وخت ور باندې تیر شي، دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازم نه دا چون راهنمود کې دغه لیکل شوی دی چې ته څلور هفتو پورې وګي، یعنی معنا کته اول کو ته وی هفتې پورې، وی میاشت پورې به دوسی، یعنی څلور هفتو کې کچېره ونه شه شپاره سبتو پورې، معنا دا اول دوه شپاره سبتو پورې مغه کوي معافیت ورکوي. نو زما په نظر باندې چون دې معافیت مجموع کې دومره معافیت نه ده، د څلور هفتو پورې څلور میاشتو پورې وي، اتو میاشتو پورې ممکن معافیت ورکړي، اتو میاشتو نه وروسته بالکل معافیت ختم شي، ابل دوز بیا باید لسره دوزونه شروع شي. ځکه په نوره نړۍ کې چې ګوري په ترکیه او په دې ځای کې حتی دریم دوز او څلورم دوز خلکو کړی دي، یعنی هغه ورته کوشش کوي چې هغه اته میاشتې پورې شي بل دوز ورکړي، بل دوز ورکړي. نو زما په نظر کولی شي چې ویکي.
بله ډاکټر صاحب، کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولې، ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغۍ په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولی، نو هغوی ته زموږ سپارښتنه هم دغه ده چې زر تر زره دوی واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، مجبوط هم خلک دي واکسیناتوران، او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي تر څو چې دوی خپل ځان او ټوله جامعه دغه کرغلې ناروغي څخه وژغوري او وې ساتي. ځکه هم به موږ وایو چې وقایه له معالجې څخه بهتره ده، نو واکسین لازمي ده تر څو دغه د ناروغي د سرایت د مخنیوي سبب شوی. نو یوازینۍ لاره من غریب ملکی وازنی لاره زمون غم دغه واکسین ده چې ټول باید واکسین شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، پښتني خورا زیات دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال دغه راز ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکو هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري. د دوی ځینې پښتني به رواخو بیا به ورسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر وایست یا هم دوی ته جواب ورکړي. اوریدونکو کولی شي چې د سکایپ لاري څنګه راو هي رادیو ټکی ازادي دغه راز زموږ د واتس اپ لاري تماس ونیسي. د واتس اپ نمبر مو دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کو اوریدون کای په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بله محترم، زه راز محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کیم.
مهرباني وکي هدایت صاحب.
بله زما و ټول هیوادوال ته یو توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې باید د کورونا کم د کرغنن وایرس شری دا باید وای کینانم په جدي توګه سره ونیسو او داسې یو سرپې نظر ونه ګرځو، ځکه چې دغه زموږ د افغانانو د بهترین پوهې د نن لامل خاطر څخه دغه وایرس چې دی دا ډیر خپریږي هم ډیر صلاحیت کوي، نو باید موږ او تاسې ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه اوسو او په جدي توګه بیا بالاخره په دې ژمي کې چې معنا دا خو د زکام سره هم ډیرې اړیکې لري، باید ډیر ساتنه د ځان او د خپلو اولادو د خپلو ماشومانو د مور پلار د ټولو اما په هوونه ورکو او ساتنه وکړو د خپل واسه پرې.
ډیر مننه ستاسو سپارښتنې اتمن اوریدونکو واورید. بل اوریدونکو ته هم ورزو د دې نظر به واورو یا هم کومه پوښتنه لري د غوی پوښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه او نیکه هیله او درنښت تاسې ته او محترم ډاکټر صاحبانو ته وړاندې کوم. هیله من نیم چې روغ باسته د صحت جامع بمپرتنوي. طاهر احمد د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس یم.
مهرباني وکړئ د کورونا وبا په اړه خپل نظر یا کوم سوال لري له ډاکټرانو څخه مطرح کړئ.
زما نظر خدا دی چې د افغانانو ترمن چې دی بل خصوص زمونږ استاد په د جامعې کې چې سنتي جامعې ده د پوهې کچه ډیره ټیټه ده او خلک هغه تیامه په هوی لا نه دي شوی خلکو ته، کله د ټلیفون لاره ده په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلیپ سب شوی و مخکې د زنګ نه باورې اورول کېدو دیم د سمه نتیجه نه دا ورکړې، ځکه زموږ د افغانانو د پوهې کچه دونه کمه ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون په وایس کلیپ کې به کېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي. مونږ ته زموږ د پوهې او د علم کچه ډېره ټیټه ده، په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل. زه هم که چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوه کړل شي نو خلک په خپله راضي کېږي تر څو چې ځان واکسین کړي او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه او خپل ځان هم وساتي. بل مثلا تا یو پښتنه وکړه ډاکټر صاحب نه د دې په مورد باندې چې دا د نظام د بدلون سره د خلکو داسې فکر کړی دی چې ډېرو خلکو کې دا فکر او دا ذهنیت خپور شوی و چې دا سیاسي بدلونونه راغلل، نو همدا سیاسي بدلون کرونا وه او اصلا کرونا هېڅ موجوده نه ده. دا خلکو داسې فکر اغستی و، نو که چېرته اوس خو دا سیاسي بدلون هم راغی کوم تحولات چې راغلل د دې نه وروسته که چېرته عامه پوهاوی وشي چې دغه شی چې دی دا کرونا چې ده فرښتیا یو ناروغي ده او ډېر خلک یې د منځه ویوړل او که چېرته همداسې دوامداره پاتې شي نو زموږ او ستاسو جامعه به ډېره د خطر سره مخ شي. نو که خلک اوس په دې وپوهول شي چې دا سیاسي تحولات چې کله به پانتونونه رسخت شول د کرونا لپاره یا مکتبونه، نو خلکو داسې فکر کوي چې د طالبانو او د دولت ترمن د سولې خبرې روانې دي، په دې خاطر د کرونا په خاطر نه د خلکو ذهنیت دې لپاره جوړ نه و چې والا دا کرونا ده. زه هم که د دې پاک لامه پوهاوی وشي او دا خلک پوه کړل شي چې مسله اصلا کې کرونا موجوده ده، خلک اوس هم لا قانی نه دي چې کرونا شته که نه شته.
ډېر مننه ستاسو نظر هم واورېدل سو. جالب وړاندیز مو دا و چې عامه پوهاوی باید په ساده ژبه وسی چې هر څوک قرباندې پوه سي یا ګټه ورڅخه واخلي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی تورزو د دوی تماس هم رخصت وي دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
آواز اور مهرباني کډ رادیو آواز مې چې ټیټ کوي چې ازنګا کوي. اوس مهرباني وکړئ ډاکټران صاحب.
وعلیکم السلام علیکم.
تاسو आवाज اوري. مهرباني. وعلیکم السلام.
مننه نرسمان افغان انیما د خوست ولایت نه ولسوالۍ
افغان سه په خوست کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایت کوي؟
دا چې د نظام په بدلیدو سره خو د کورونا وضعیت هم تغییر خوړلی. پخوا هم خلکو مثلا دغه کومه بدمرغه ناروغي چې دا جدي نه ګڼله، اوس مو د خلکو څخه دا غوښتنه ده چې دا بدمرغه ناروغي جدي وګڼي، احتیاطي تدابیر ونیسي. خدا چې وضعیت تغییر خوړلی دی، په لرې پرتو سیمو کې وضعیت ډېر خراب دی، څه لوږه ده او څه روغتیایي سپارښتنې نه عملي کېږي. نو د دولت څخه مې هیله دادو، د نړیوالو څخه چې د خوار غریب مرسته هر څه چې په پام کې لري په وخت سره ورسوي.
ډېره مننه ستاسو نظر وړاندیز هم واوریدل. سوبل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به واورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د کورونا وایرس په اړه خبرې کوو. اوریدونکو لکه چې تماس یې پرې سوی دی، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر یوې بجې تر دریو بجو دوام کوي چې د کورونا وایرس د ستونزې په اړه خبرې پکې کیږي. د کرکټ مینوالو ته خبر ده چې تقریبا یو نیمه دقیقه وروسته د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. افغانستان په چګټلې او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. ورزو د پروګرام موضوع ته بل اوریدونکي زنګ وهلې د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. دا اوریدونکي تماس په ټینګېدو دی، لکه چې د انټرنیټ څه ستونزه ده د دوی تماس د ټینګېدو په حال کې دی، خو اواز یې نه اورو. بل اوریدونکي ته ورزو که وتوانېږي چې د دوی تماس واخلو او دوی سره خبرې وکړو د کورونا وایرس په اړه. غږیږو، دوه ډاکټران مو میلمانه دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو اواز اورو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو تماس رخ سوی دی د پروګرام د موضوع په اړه لمن منوت څخه کومه پوښتنه لري؟
مننه خپلواک له پکتیا نه غاډه کنو.
مهرباني وکړه. د خپلواک سره تماس سم نه دی رخ سوی. کبل اوریدونکو نوی ورزو یوه خبرتیا ته بیا به وروسته پروګرام ته دوام ورکو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو تماسونه تاسو ووردل، ځینو یې سپارښتنې درلودې، له ځینو نور سره پوښتنې وي. تاسو که په لنډو ټکو دوی سره خپل نظر شریک کړئ، بیا به ډاکټر صاحب زلمی رښتین هم خبرې وکړي.
مننه. دا چې ټول ورونو یې دغه نظرونه زما خوښ شو او اکثر یې د کورونا دی هغه کمی سپارښتنه چې په دې عامې روغتیا وزارت لخوا نه شوې وي ټولو تعقیب په هماغه باندې وو. خو زه خپله شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اوریدونکي چې د ما غوري دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او لوستنه باندې پوهېږي، حتی اکال دوی باید په خپلو فیسبوک پاڼو باندې یا نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دي دوی ته استفاده کوي، داسې پیغامونه داسې پیکیجونه وړاندې کړي عامو خلکو ته چې د هغوی ذهنیت د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایرس ته ناروغتیا جوړوي، ژوند ته تهدید دی او یوه ستره فاجعه ده. دومه خبره تر ټولو مهم زمونږ او تاسې د دې ټولنې هغه بهترین قشر علما دي. چیرته هر یو مولوي صاحب د جمعې په ورځ باندې دوه دقیقې یوه دقه یوازې د کرونا په دغې خبرو باندې ولګېږي چې څنګه کولی شو ټولنیز واټن مراد کړو، څنګه کولی شو دغه ناروغتیا له منځه یوسو، څنګه کولی شو یو ناروغ تداوي کړو. د کرونا په هغه کسان چې اغوی شدید کیږي معمول خبره ده چې هغه موږ روغتون ته انتقالو د دې لپاره چې دا تاسو بستر شي، ولته خپل وخت سره درمل ورته ورکول شي. مګر ما خاص پرختنی چې زمونږ د استاد کې دی خلکو پورې اړه لري. زه فکر نه کوم چې دغه په زمونږ د استاد بیا نړیوالو ته یو دغه ور خوشاله موږ سره دی چې باید کومه کوکی په سوشل کمپاین کې چې هغې دا کمپاین وکړو. دا کمپاین زمونږ د استاد لا هم خلکو کار هم کېدی شي. یوازې نه ډاکټر پورې مردود دی، نه یوازې دی یو بل دولتي چارواکي پورې دی، دا د ټولو خلکو هغه وجیبه ده چې باید ومني. په ځان باندې د کرنتین هغه اصول باید مراعات کړي. که چېرې دا د ملا صاحبان په دغه شي باندې اقدام وکړي، زه خوشبینه یم چې دغه به ډېره ښه نتیجه ورکړي. هغه چې مصارف پې کېږي سمه ده، کمپاینونه دې وشي. وایي دغه دوه لارې چې ما په شخصي نظر باندې بهتره لارې دي، نو دا یوه ښه لاره ده د کمپاین دپاره او هم د خلکو دي بیا راځوندي کولو لپاره د کرونا په مقابل کې. ځکه دا خلک داسې فکر کوي چې کرونا د منځه وتې ده، کرونا نه ده وتې. تاسو وګورئ اکثره زاړه ولډیج کسان اوس روغتونونو ته نه وځي، هغه هغه ته فرض مثال وفات کېږي او نوم پکې خپل کېږي. که چېرې په څېړنه وشي تاسو وګورئ دا زما د سترګو لیدلې حاضر درې داسې ناروغان ما ولیدل چې وروسته دې مرګ نه ددي کیسې واورېدلې، ټول کرونا ته ورته دي. مګر همدا په خپل وخت نه دي تشخیص شوي. او د تشخیص یو نیمګړتیا دا ده چې دلته خلک وخت باندې ډاکټر ته مراجعه نه کوي. کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او یو سم ډاکټر ته لاړ شي، دوی حتما انشاءالله چې دغه ناروغتیا ته موږ ماتې ورکوو. دلته چې څومره هېوادوال لګیا دي چې ورته فکر دی، غربت دی، په دې ټول موږ تاسې کوي چې په اوسني وضعیت کې افغانستان لږ د ستونزو سره مخامخ دی. نو راځئ د دې لپاره چې څومره د پښتو متل دی چې څومره شړی ده همدومره باید پښې وغځوو. چې څومره امکانات لرو باید د دې شته امکاناتونه کار واخلو. دا خو نه ده چې هر حد اقل حتمان د بیچوبي راشي او دلته د موږ تاسې سره ګروپونه جوړ کړي، معاش راکړي او باید هغې په مقابل کې موږ تاسې کمپاین وکړو. د کمپاین لپاره بهتره لاره ده راځئ په خپلو کې روز انا په فیسبوک باندې د یو پیغام پریږو چې هغه د خلکو ذهنیت ته ورسیږي. یا نو ریسرچ اکړې وي د کرونا په اړه باندې هغه امدار کم تر سره به په دغه شهر باندې ډیر ونده واخلي. تر څو پوری کچیر ته نه یوازې چې د ساتې د طریقې د خلک خبر شي، باید مختلف رادیوګانې، تلویزیونونه، نور شبکې به په دې کار وکړي تر څو پوری دغه وایرس چې را پیدا شوی د دې مخنیوي وکړي. بهتره لاره دغه څول رښتیا ته یادونه وکړه، یعنی دا به داسې لارې وي چې هم به مصرف کم وي او هم به ګټه ډېره وي. هم د ټلیفون دغه پیکج باید پاتې شي چې خلک یې دوامداره واوري چې یعنی کرونا شته دی. او دویمه خبره دا چې انټرنیټ او دغه زمونږ استاسې دیني علما دوی باید په دغه کمپاین کې هم سره برخه واخلي. دا خو یوازې وایرس دا نه شو چې کرونا ده، دا باید د ډاکټر پورې محدود وي. باید کمپاین هم ډاکټر وکړي، باید مالجان ډاکټر وکړي او دا نور امکانات چې کوم نظام باید ډاکټران برابر کړي. نه دا زمونږ استاد شریک هیواد دی او ټول په شریکه ورته کار کوو. صحیح ده، مالجا او دغه بعضې کارونه د ډاکټرانو پورې اړه لري، دا د دې کې ډاکټر مسؤول دی. مګر هغه کسان چې دوی لږم لیک لوست کولی شي، انټرنیټ ته لاسرسی لري، راځي په دغه باندې یو کمپاین وکړي. دا کمپاین زه وایم که یو میاشت ته دوام وکړي، انشاءالله چې څلورمې څپه کې چېرته شروع کیږي، موږ ورته به مکمله دی هغه د کمپاین د نگان آمادګي لرو. مشکل به چاره جوړ نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د کمپاینونو یادونه وسوه، د عامه پوهاوي یادونه وسوه. دغه هغه مسایل چې په شاري سیمو کې شایي عملي کول یې اسانه وي، په کلیوالو سیمو کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی؟
ورنه دا ټول په افغانستان کې ډېر صحیح مرکزونه دي، له هلکوسه نیولې په ولایتو او د ویروختون پورې. مخکې له مخکې په هر صحیح مرکز کې د زیری تعلیماتو په نامه باندې یو برنامه وجود لري، کاغذ نرسي که ډاکټري. معمولا هلته د او پی ډي په شکل ناروغان مراجعه کوي، نورو روټین واکسینونو ته مراجعه کوي په سلهاوو کسان. نو هماغه هلته هغه کسان شته ده، هماغه کسان چې صحیح تعلیمات دي په خوا کې د کرونا د وایرس په حق هم باید ورته هغه صحیح برنامې صحیح تبلیغات ورته وړاندې کړي. یعنی که چیرې دغه موږ حتی په ولسوالیو کې په کلو کې داسې ولسوالۍ بنې چې هلته موږ واته دانې صحیح مرکزونه ونلرو، او دې مرکزو ته د ولسوالۍ له ټولو ځایونه له لرې لرې ځایونه خلک مراجعه کوي. که چیرې همالته همدغه صحیح برنامې او همدغه صحیح تبلیغات ورته وکړي، نو انشاءالله چې ټول خلک به زموږ په دې باندې آګاه شوي او خدای دې وکړي چې دغه خلک هم چې څو خبرېږي د نورو ته ورسي او یوازې وانوري، بلکې په خپل جامعه او خپل کورنۍ کې عملی بڼه ورته واغوندي او عملی کړي. کچیر دا کار وشي نو ان شاء الله چې دا یوازې په خارې کې ممکن نه په اطرافو کې به هم دا کار شوی ځکه چې مخک مارته مخکې ولې مخکې مخکې نه منګل ته صحیح مراکز لرو او دا پروګرامونه پکې شته.
بل دا صحیح مراکز په ولایتونو کې هم فکر کوي چې په کافي اندازه شته؟
مخکې نه یعنی مارته ویلې چې په هر ولایت کې یار داسې ولایت بنې وي چې په هغه ولایت کې تقریبا زما په نظر له 500 نه صحیح مراکز کم وي. هلته به یا سب سینټر وي یا بی سي یا به چی سي وي په هر ولسوالۍ کې و اته لسو پورې کلینکونه شته ده. نو مخکې مخکې نه ډېر یعنی په اکثره ځایو کې دا ځایونو کې چې هلته 1415 کور نفوس کورنۍ نسل وي د هغو لپاره هم یو سب سینټر شته ده. تقریبا ټول افغانستان کې 2300 سب سینټر صحیح مراکز دي. په دې ټولو هغو کې یو شرط ده چې هلته صحیح مبلغین شته ده، یو نفر یو چا ته وظیفه ورکړې ده یا نرس ته یا ټیکنیشین ته چې هغه دغه صحیح پیغامونه خلکو ته رسوي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. که اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو، دوی ممکن بیا هم ځینې پوښتنې ولري یا هم ځینې سپارښتنې نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ یې وهلی دی، د دوی نظر به واورو چې د پروګرام له میلمنو کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو پکې بحث کیږي. د اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
امال سالیه سازما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ربانی.
کورونا خود هغه کفر اسلام نه کوي یعنی اول خو زه دا خبره کوم چې باید دغه عقیده د بین ولاړه شي. مخکې هم دا خبرې کېدلې باید دغه عقیده د بین ولاړه شي چې دا کفر نه شي او مسلمان نه شي او مسلمان داسې دی او کفر داسې دی. او دا مسؤلیت موږ ما ورته مراجع دی چې په ښارونو کې خو لا دا خبرې څه نا څه شته. باید په قرآ او قصباتو کې علما خولور خلک بانوپوز اشخاص باید خپل دغه مسؤلیت ادا کړي. باید دغه آګاهي خلکو ته ورکړي چونکې په ښارونو کې پخوا دا مدني جامع مدني ټولنې وي یعنی مدني فعالان و اوس خو هغه چندان نشته. یو وخت کې موږ 4000 مدني ټولنې درلودې. هغه به پیلن فکر نه کوم چې اوس به ژوندي یا به وي. خو په ښارونو کې باید په محاربو کې د منابرو د لارې علما باید دا آګاهي ورکړي او دا مسؤلیت ادا کړي. دا قرباني د پر علماو باندې لازم ده چونکې د علماو خولې ته خلک ګوري. او بله پوښتنه مې ډاکټر صاحب صدا ده، اوس خو دغه تحول چې راغلی دی په هر عرصه کې د صحت عرصه کې هم څه نا څه کمبوتات موږ لرو یعنی د صحت په عرصه کې دانې کمې شوي دي. دغه واکسین د کورونا هم اوس وجود لري که نه دی د نورو اجاګارو په مقابله کې.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه ستاسو نظر دواړو میلمنو واورید. وروسته به دوی ورباندې تبصره کوي. بل اوریدونکي ته ورځو، دوی هم زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه خپلواکي مله پکتیاره نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورم. مخکې مو هم لیک چې تماس نیولې وو. مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
پکتیاره مې دا کول ډاکټر صاحب محترم ته تاسو د جنسم
من آواز مسافانو خود مره پوسولو که چا د جانسن اند جانسن واکسین یو ډوز لګولای وي دویم ډوز کوم تاوان ورته لري او کنه. بل وردون کې ته ورزو د دوی نظر به وورو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیږي وړاندې کوم د مشرقین تاسو سره لاین کیما.
وعلیکم
السلام. ډاکټر صاحب دغه پوښتنه ده چې یو څوک په کرونا باندې اخته وي دا په دغه د اخته کېدو په وخت کې به واکسین اخیستی شو کنه او کو واکسین واخلي ایا ګټه ورته لري او کنه. او بل پوښتنه مې دا ده چې یو څوک کرونا تیر کړي د سیمیاز دنیا شې مخ کې ایا دغه بیا د مسافرو امکان لري چې دا بیا په اخته شي؟
ډېر مننه ستاسو پوښتنه ډاکټرانو. اتمن لزان سره یادښت کړی ده. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس به هم واورو. بیا به د پروګرام ملمنو ته وخت ورکړو چې د اوریدونکو د پوښتنو په اړه خپل نظر څرګند کړي. دا اوریدونکو تماس پرې سوی دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو پوښتنې وي که یو تاسو ځواب کړئ مهرباني.
دغه د یو ورور په پښتنه خو زه اندازه پوه شوم چې د کرونا واکسین که چېرته یو سړی په ناروغتیا باندې اخته وي دغه وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه وي؟ پوری واکسین که موږ تاسو خپله تعریف کړو دا د میکروب هغه نیمځوان دی شکل دی چې موږ یې بدن ته داخلوو او د بدن د معافیت په وړاندې باندې بدن په وړاندې د معافیت خپلې عکس العمل ښکاره کوي. څرنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی په هغې باندې پخوا نه دغه وایروس حمله کړې ده، معافیت سیستم یو اندازه کمزوری شوی دی او په دغه وخت کې موږ بهر نه لا پسې دا واکسین ورته ورکوو چې دا په خپله باندې هم یو ریسک فاکتور دی، یو خطري فاکتور دی د انسان د بدن لپاره. بهتره لاره دا ده چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شوله، د کرونا انټیباډیانې ختمې شولې، کولی شي چې دا ځان کرونا کړي. او ورپسې بله پوښتنه چې کرونا باندې که چېرته یو کس اخته شوی وي، آیا هغه بیا په کرونا اخته کېدی شي که نه؟ دغه داسې خاص ثبوتونه چې موږ نه لرو چې دا په قاطي ډول باندې په کرونا اخته نه شي، ځکه هغه کسان چې موږ لیدلي دي په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی وروسته هم اکثریت داسې یو نیم داسې ناروغ پیدا کېږي چې سره د دې چې کرونا د کرونا واکسین هم اخیستی دي خو بیا هم اعراض و علائم او د کرونا پیښه پکې مثبت شوې ده. دوی باندې داسې خاص کوم ریسرچ موږ لا تر دې دمه نه دی کړی، خو هغه ناروغان چې هغوی واکسین شوي دي، کرونا یې تېره کړې ده او یا هم واکسین دي، وروسته شاید دا چانس ولري چې ناروغتیا په یو ځل بیا حمله وکړي، البته په هغه سیمو کې چې هغه د کرونا لپاره مساعد وي، د کرونا دوامداره پیښې پکې وي. ځکه د کرونا د وایروس یو مشکل دا دی چې هغه دوامدار ځان ته تغییر ورکوي، په خپل شکل کې تغییر رامنځته کوي، په خپلو حسو کې تغییر رامنځته کوي، نو شاید چې دغه ناروغ په بیا ځل هم اخته شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د دون اوریدونکو پوښتنې شاید تاسو له ځان سره یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ.
بلې تقریبا همدغه پوښتنې وي چې ډاکټر صاحب ورته ځواب ورکړه. دا د چې ویلې
د جانسن اند جانسن د واکسین په اړه هم اړین کې پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولې وي چې په یو دوست کې لګول کیږي
کورونا اخته شوی وي او بیا اخته کېدل چې یو ډیر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان څخه موږ سره مشو د سان کارته یعنې د ډیر کسانې موږ پرسنل دا څه و چې یو کر چې اخته شول وروسته له تداوی نه بیرته منفي راغله، هغه یعنی کورونا منفي شوله، خو بیا دوه درې میاشتې وروسته یا څلور میاشتې وروسته چې بیا هم اخته شول، ولې خوشبختانه بیا هغه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول سر کې شدید سیر لري، نو بیا هم بیا اخته کېږي خو سیر به ډېر شدید نه وي. او د جانسن جانسن واکسین چې دا بخنه واړم هغه ته هغه نو پوښتنې ته چې څه و خو دې فکر کوو چې
دوی ویل چې کچا د جانسن بلې و که یو واکسین لګولې وي کولی شي چې دویم ډوز هم ولګوي، ځکه چې جانسن اند جانسن واکسین خو په یو ډوز کې خلکو ته لګول کیږي.
نه نه جانسن جانسن یو ډوز به لګي، ځکه هغه دا ممکن دا چې جوړ شوی ده لکه چې هغه نور واکسینونه چې په دوه دفو کې څومره معافیت ورکوي دا په یو ډوز سره هغه معافیت ورکولی شي، نو په دې خاطر یې دوم ډوز ته ضرورت نشته.
بلې ډاکټر صاحب، که تاسو مخ یادونه وکړئ چې یو چا واکسین هم لګولی وي ممکن په دې ناروغۍ اخته سي خو علایم یې ډېر خفیف وي، دغه کس چې خفیف علایم لري کولی سي نورو کسانو ته وایرس انتقال کړي؟
نو حتما ولې نه، خو مادر ته ویلي دا خپل مونږ سره چې بعضې کسان راځي یا زمونږ خپل سټاف یو کره چې اخته شوي دي، لکه اول پیره کې چې څومره شدید وو دوه پیره کې دومره شدید نه وو، خو ولې د انتشار هغه خو لري هغه کم صحیح هغه چې دي لاقوي دي هغه باید مراد شي په هر صورت کې د بل ته د انتشار سبب کېدلی شي د بل ته انتقال شي.
بلې دغو کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟ هغه کسان چې علایم لري د کرونا وایرس چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ ځکه چې د وخت په تېرېدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي.
هغه ټول هغه ونی چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کارکونکي کوي چې معمولا لکه کوم چې اراز او علایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنطین شي، فاصله مراد شي او خپل حفظ الصحه ته مراد شي تر څو چې نور جامعه او نور کسان په دې باندې اخته نه شي دا باید مراد.
بلې په ځینو روغتونونو کې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته د دوی په خبره چې له دریو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي، ځینې ډاکټران مجبوره سوي له افغانستانه ووځي، ځینې یې مجبوره سوي له کاره لاس واخلي، ځینې نورو اعتراضونه پیل کړي دي. دې مسئلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې هڅې څومره اغېزمنې کړي؟
چې په دې کې به ډاکټرانو کومه جوبه هم کړي وي، ډاکټرانو به هم کړي وي. او آیا تاسو فکر کوئ که یو سړی څلور میاشتې معاش وانخلي نو دا خو مار نه دی چې خاوري حکم کنه، مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی حلالې روزۍ د ګټلو لاره پیدا کړي. هغه ډاکټر صاحبان چې خصوصا یعنې زه په دې اوسني وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د طبابت کارکوونکي واقعا چې دا تلان دي، معاشات هم په هغه ډول باندې نشته دی چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي. په نورې نړۍ کې تاسو وګورئ ټول ډاکټر صاحبانو ته، زه دا نه وایم چې زه د کورونا په سنټر کې کار کوم، ځکه زه کوم اړیکه نه لرم د کورونا د سنټر سره، خو هغه یو د یو تدیق په شکل باندې په نورې نړۍ کې د ټول صحي پرسنل لپاره بیمې والا شوي دي. حق الخطر یو په دوه ورته ورکول کېږي. حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبانو حق الخطر نه خو تیر، بلکې هغه خپل معاش په وخت باندې نه ورکول کېږي. کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کېږي، ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې یو بل خواړه شي تر څو پورې یو حلاله مړۍ پیدا کړي. نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټران د دې صحنې نه وځي، تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع وه چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي، تر هماغه حالاته پورې خپل سیستم روان دی، ټول ډاکټر صاحبان په خپلو ساحو کې دي. خو که چېرته دغه د معاش بندېدل او یا هغه مزد چې دوی ته په قراردادونو کې اچول شوی دی دا ونه شي، معلومه خبره چې مشکل به پیدا کېږي. یو دغه د اتحاد بخش دی، که چېرته په دې کې دغسې ترینګلتیا رامنځته شي نو یو ستره ناورین به رامنځته شي. هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي، دغه دي 2019 نه ده 2021 پورې دوی ډېرې کړ شوي دي. نو که چېرته دغسې ډاکټر صاحبان زموږ د لاس ووځي او وطن پرېږدي، دغه کرونا دی د مخنیوي لپاره به موږ مجبور یو بیا ټرینګونه واخلو، بیا خلک ولیږو. دا تیار خلک دي، تیار ټرینګ شوي دي، باید راځي دوی سره حکومت کار وکړي، خپل معاشات خپل امکانات ورته ورکړي تر څو پورې دغه نه یوازې د کرونا بلکې د ټولو ناروغیو په مقابل کې ډاکټران مبارزه کوي او لګیا دي خپل مریضان تداوي کوي. خلک باید دا شي باید چې ټولو افغانانو باید هغه حقوق په نظر کې ونیول شي. د پوسنی وضعیت کې د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي استادیر د مشکلات سره لاس او ګریوان دي، د ستر لاره د چې دا د افغانستان نو نیوزي او د دوی دغه امکانات به دلته کومه سره د څرګند.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسو یاتمن په جریان کې است چې د ایتالیا په پلازمینه روم کې د جیشل دلی غونډه پرون پیل شوې ده چې نن هم دوام کوي، او په دې سرمشریزه کې د نور مسایلو ترڅنګ د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لور چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی یا په دوامدار توګه دغه بحثونه دوام کړي؟
ڈاکٹر صاحب نے پاک لبر دیا ہم پاک حق لاؤں ڈاکٹر صاحب سو یعنی منگ کھولا گیا پان جاپان رکن تقریباً سلور میں سکی گی کہ ماسیاں نہیں جائے سکی اور زمنگ پر خدمات باندھے ناوڑا تاثیرات کھڑی دی یعنی منگ حتا خپل پرسنل دس پرسنل سے چلا رکن تراجی کرا وش کرنے دی جاڑی یعنی دا مستقیماً تاثیر لری ناروغا ناروغانو باندھے ہاں خدمات باندھے تو کہاں سے کم خدمات کیے دل خدمات اس نے کی گئی بیٹا تم بھی خاطر باندھے جمع پر نظر چینا روحان عمرا گیا کم کی روشنی دے ولد بے دام جی ہارا نا روحان چمنگ سے رہ گئی جی وہی ہارا خدمات چپا کے دل اس نے کی گئی کہ دے نور اٹھا انتشار چی نور اٹھا دا خبر ہو رہی گی نو دل تا دخل گو آگا اعتمادم کمی گی پر روشنی باندھے تو فلی اساس باندھے نو دوگن آگے بارہ کے منگل سہی سازمان سخا نورو مشکلات حل نہیں خل گو پمنگ باندھو رختون باندھو چاپان جاپان وجنے رختون ڈبا افغانستان کے غٹ رختون البتہ مرکز نے بڑی غٹ سینٹر سے یواز امداد چٹول ولایت سخل تمن کے کریٹیکل خراب نہ روحان راتل او تراوی کیدل چیرے پر دنتا یو کار ناکامی پتلا گندیر کا حالول دا به ډیر وخت ونیسي او ډیر مشکل به وي. یعنی موږ 200 کسه پرسونل لرو، تقریبا 40-50 کسه هر ورځ یو نفر موږ ته راځي استعفا ورکوي، او نو دغسې ته به توجه کوي. او تا چې مخکې کومه پوښتنه وکړه، ولا دغسې اشتراک نه ده کړی چې تر څو دغو ته د حل لاره پیدا کړي. خو دوی څخه مهیله ده چې دغسې برنامې جوړې شي او تر څو دغه مشکلات زموږ حل شي.
ډېر مننه. ستاسو آواز یو څه خراب دی که ځای ته تغییر ورکړي ډاکټر صاحب. ډاکټر خیبر کلیوال، مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینی یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کنفرنسونه جوړ کړي. څه لارښوونه کوي تاسو چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولی شي، البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
د مخو په اول خبرو کې درته ویلي چې ورکشاپونه، سیمینارونه د دغه ناروغتیا په وړاندې باندې د خلکو عامه پوهاوی دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی دغه دی اوس تقریبا 2-3 کاله په دغه کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامداره دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي، او دوی په دغه کرونا باندې تر نورو ډېر ښه پوهېږي. باید نړیواله ټولنه دا اوس چې د جی شل هېوادونو کومه غونډه روانه ده، زما په نظر باندې باید د سیفي ټولنې هغه استازي چې دوی دي، دوی باید د افغانستان دغه اوسني شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. دا خو دې نه کېږي چې موږ هسې دلته کښېنو او کار په خپل سر دې کار شي. نه، دې لپاره باید کار وشي، کار دې دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یوه طرحه موږ تاسو سره موجوده وي چې په هغې باندې دا خلک قانع کړو چې په افغانستان کې کرونا دغه وضعیت کې ده. که چېرته دغه وضعیت نور هم خرابېږي، نور نړۍ ته خو خطر پېښېدای شي. داسې نه ده یوازې په افغانستان کې دا کرونا وي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم او په ګاونډیانو کې دا صفر شي. دوامداره ده په منځنۍ اسیا کې خپرېږي، او منشب یې همدا د افغانستان دی، ځکه دلته په هغه اندازه باندې کار ورته نه شوی. کله چې کار ورته ونه شي، څو خو په خپل سر باندې یو شي باندې حمله نه کوي، مجبور دي چې د دې په مقابل کې باید هغه کنفرانسونه، هغه دوامداره ورکشاپونه نه باید دی چې خلک پوه شي، ټیمونه باید کلو ته واستول شي، که امکانات وي ټیمونه ولولېږي شي لرو پرتو سیمو ته. د راډیو د لارې هم باید اعلانات وشي په دغه د ناروغتیا په هکله باندې، باید خلک یو مثبت داسې یو فکر وکړي چې یعنې دغه مریضتیا شته په افغانستان کې، او د منځه وړلو دپاره باید کوم کارونه موږ تاسې وکړو چې کوم کارونه باید مریضیانو منځوي شو. بهتره لارې همدغه ده، دغه د وزارت صحت عامې کرونا بخش چې کوم دی، باید دا نور لا پسې چپوټ شي. د نړیوالې صحي ټولنې ته هم خواست همدا دی، هغه انجوګانې چې په افغانستان کې د صحت په برخه کې همکاري کوي، دوی باید دغه کار وکړي تر څو پورې د کرونا دغه څلورمې څپې د شروع کېدو نه مخکې او مخکې موږ باید مکمل تدابیر نیولې وي. پرسنل ورته ولرو، بودیجه ورته باید ولرو تر څو پورې د کوم ناورین سره خدای مکه مخامخ نه شو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان هم اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ډاکټرانو یا د روغتونونو داسې یو اتحادیه شته چې نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا د هم یا هم د روغتیایي مرستو د تنظیم لپاره.
سی جوګان دي چې دوی خپل بسر ملتونګونه لري، دوی سره ملتونګونه نیسي. فلسطین سی جوګان سی دي له دوی سره زما په نظر وخت په وخت پر ارتباطات نیسي تر څو دغه مشکلات ته د حل لار پیدا کړي. او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې سی تبلیغات به هم ډیر اغنه کوي، بسنه نه کوي. مهمه ده د مالجم پکې مهمه ده، ځکه یو نفر چې اخته کیږي هغه مالجي ته ضرورت لري ګیرتا. او په اوس وخت کې مرکه ډاکټر صاحب چې مور ته اشاره وکړه، دلته موږ خلک قدمونه تربیه کړی دي. لکه زه چې خپل شپخانې نه یا خپل لوختون نه وایم، موږ چې کله اول سر کې دلته د کوویډ خدمات شروع کړل، دلته په سیپا په وینټیلاتور په استعمال باندې هیڅوک نه پیدل. اوس موږ متخصصین هر ډاکټر هر نرس موږ لرو چې دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کړي. نو اوس که چیرې زمونږ دغه حالات ما چې ته مخکې ویلې په روغتون کې چې موږ مشکلات لرو، خاصا د معاشاتو مشکلات لرو، پرسنل زمونږ فوقالعاده مجبور ده ورته که چیرې خدای نه خواسته ما مخکې مو ویلې چې موږ څو ډاکټر صاحبانو استعفاګانې را کړې دي، که چیرې دغه پرسنل هم موږ له لاسه ورکوو او بیا بیرته نوی پرسنل دیسو او بیا دې موږ ټریننګ کوو او بیا یا ڈبلیو ایچ او یونیسف او دانور اداری چی دی دا مونږ سره کومک کوي او دا ٹرین کوي دی باندې بیا کولونه تیریږي. نو ښه خبره ده چې دوی خپل کومکونه وکړي تر څو له دغه مشکلات چې ورسره مونږ مخامخ یو د دغو مشکلاتو نه مونږ راووزو او موږ خپل خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کړو.
ډېره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام و چې د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبرې وکړې. د پروګرام میلمنو ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغي متخصص، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس. د اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را ووهه او دا وخت پرونه یې شایسته کړه.
شپتا بناوڑ ماش پچپا حل چپا دا زما ہوندتا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوسم د زړه تر ازاوند ده تجرا ترا صاحبم ددا شپتا فناول ماش پچپا حل چپا دا زمان ددا لو رز دیتا تم چلا شور دکستا بنددا آئے ہائستا بنددا شپتا فناول ماش پچپا حل چپا دا زمان ددا منی داس کلم چی گور مای نکی زاتا وایم چی دا چهرا کو سنا آشنا وند دا های آشنا وند دا شپتا بناوڑ ماش پچپا حل چپا دا زما وند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائے زپکی بھی نم